او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی دا نه یوه دي جنډي ولا اړدینا
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو
نو پاویان کلونو کې کلا دیونیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دی پاره نه
په ځپانه کې به لنډ کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشه وایا الله ته دا ګلم دی یو خام راوړې تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو اے بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شیر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شیر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدی خو خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندي زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غونارینه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بې کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار د خو پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر و ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ نه خال څخه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوی دی. خال په پلو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو تر هارونه. خال د روز و منځ کې کی خود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال د روز و په منځ ایفه او زما په نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخدی که شده پشی کاری گی نره لقه وطنونه. او خال دی فقیر مخدی زیارت دی خال دی فقیر مخدی زیارت دی تا نره یروز دی جنری و لعر دینا. او خال دی واه خبر دی نکرم یو دول گیده دی او شقل خواه بلی معشوقی تا خال دی واه خبر دی نکرم ناغه براک دی سرکور و شون و سرونه. په دې اساس په خوا وخت کې د خالونو ارزښت زموږ تاسو په ولسي ادب کې بیا په تېره په شعر و شاعرۍ کې او بیا په لنډیو کې خورا ډېر ښکاره شوی ده.
خالونه درې ډوله دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کېږي په تندي زنه یا هم شونډو شنه کبله او لږ سکارږدي بیا په ستنو دومره غځی ټوکي چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي، او دریم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کېښودل کېږي. دریابیا کلان احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده، او چا به ویلې داسې ده اینه زه به شاخونه ورکړم، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوش کوله هغه به یې بس وزبله دماغ به په دابو چلی موچل ورته کېږو، د ستنې سره به یې وله چې هغه مینی سي اینه، او هغه به سره سوزه به ګډه سوه، هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس.
هغه کسان چې نجونو او میلمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکې مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې، ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چا ته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شو. ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهېوا هماغه ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شته دي خنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
پد تر خو نشین خالی نتمالو، ماشین خالی نتمالو.
تیرونی هیواد ورسپانه او یا کله نشوه، دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه ل مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ل مرستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکه لرو.
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1328 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورځپاڼې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لار بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمي کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جوړین کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کېږي.
کله راته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختیځ زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظم منظمه توګه خبرېدله. نو هغه وخت ډېر تکثر وکړ. ورسته دغه سې ویل کیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې د ډېره توجه شوی. هغه وخت جنگونه ډېر وو او د جنگ مسائل ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورسپانې د ویش مسله کمه را تنګ شوله.
بلکې دا راته چې له پایله به تر اوسه د هیواد ورسپانې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېره مننه کوم د راکینونو د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو. څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او دغه روز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره، نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ او د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بل بلې خواته درکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورسپانه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي؟
موږ آزاد کارته پریږدو نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو او د نور وزارتونو. موږ یې نیسو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورسپانه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتلل شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورسپانه، د دولت خانه موږ خړوبېږو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو. که نظام نوی ملت نشته، خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه څه خبرېږي هغه ته موږ مخه کړی ده او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په اخر کې درته وایي چې په هیواد ورسپانه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورسپانه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لاند خبرونه دي. بهرني لاند خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورسپانه ځانګړی کړی. خپل زه راغلم تقریبا واته کاله کېږي، دغه نام ډیر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورسپانه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړی کړی ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کیږي؟ په خاطر څومره ارزښت ورکول کیږي؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخه ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سي ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوي ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسأله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خبرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او خبرونه بشپړ نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول و، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خبرونې ځانګړې شوي وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس، سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خبرونه دي موږ بشپړ وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه سوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خبرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خبرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خبرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله چې دا یو ډول د فرهنګي برخي تمثيل کړي. داغه په څنګ کې به ځینی لیکنی هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کړي لږه به خبره دی. دا دود وسم په زیاتو خبرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوال سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شاین چې دوی کار کوي کنه. ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت چې کوم قانون لري دغه ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لوري کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې درته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نه شي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځوانډای.
استاد، شکرا.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شیر ته لیوې نوې زاویې کتلی او همداد چې شیرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو ل درې ورسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب میرا روان دی. ان شاء الله هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب دپاره نوې شاعري دی، پخوانۍ شاعري دی، ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه د پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پې روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو؟ ولې مو ساتلی وو؟ ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې سو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2.5 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم غا چاپ نشول، تر دریم کتاب را ورسدل. او اوس هغه اول شاعری هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسنی هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي. نو همدې په خاطر پر خولی
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر در نه وورو.
ول نه پسترګو د شعر به درته هم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرتا، د محبت خختې په دې دیوال کې ګدمه بیرتا. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دې بدلومه بیرتا. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس. ته چې خو مغه شنه ډبره یې، نو مرمه بیرتا. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمنځونه ګرځومه بیرتا. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه دې ظالمه نوم لیکمه بیرتا.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو، هغه شعرونه اوس نه دي. شاید په هغه کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو، او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي، او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا 15 کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به مو چې مونږ کوله، توکل په خدای مو به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چلی کو پغه وخت کې ادبی صنایع یا تخنیکونه نه کارو، ولی د سړی په شعور کې یا د سړی په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوی وي، دیونه یو ډول ګټه اخیسته کیږي. خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل، اوس چې شاعري کو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو، د هغه تجربو سره ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترنه لري کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترنه لري کوو. پخوا هم دغه فکر نه کولو، په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته بي.
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې ده، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبی صنعت پکې وکاروم، هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه، یا آهنګ یا موسیقي د شعر، زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم. توکل په خدای مې درته مخکې همدغه سې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود ده، څه ډول خیال کارولی شو، دغه خیال چې زه کاروم په چه شي باید وړاندې شي، په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم چه شي کې وړاندې شوی ده. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکری پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي که نه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبی صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم. ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کرول، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم، ولی وروسته را دخکاره شیش داش خیال خود تا پا یو پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول. نووست اغا تخنیکونه میزده کردی دی اغا خیال بیرته تنو باسم چی ناز ما لتکرار سره نلگی گی خون نرا کبی، نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کشش کوم چی نوی خبره را پیدا کم دی اغا تکرار بزایی واچون.
یو بل شیر کراتا وایا
غزل دی شندی دتاند پیغلتوب اور او رنگ تواوختی، شنډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ تواوختی، وه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ تواوختی، زما پر راتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، زما پر راتلو ټنډې د حسینو گوینځي گوینځي شوې، دا هندارې ولې په یو رب کې زنګ تواوختی، او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې، راشه زو ته هم نن د شرم پوله مات کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زومګڼو پیغلې زمانی دی د غزل او شرنګ ته واوختې.
جلان صاحب یو ورسته پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسېږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی، خو فکرن خیالن په کلي کې اوسېږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم، د کلیوالي مینې پر وړی یم، د کلیوال محیط پر وړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي، په دې معنی چې زه ناس په د کابلي محیط کې یم. ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم، نو دغسې خبره شته. ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی، مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یوځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یوځای شوی دی. مجموعاً یو هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی، کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی. حتمی بستاسي دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپانی په نننې پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي.
زرپانا
رویا، لیکوالا نازو پسرلای. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اور باندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه ساه غږېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورزو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډېره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورهګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمني کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي، خیر به ترې ونه وینې. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاوند بېله شوي او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او
ورته ویل یې خدای می دل تاسو خلاص کړی. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوی می تر غوږونو نه وی وتلی. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاص یې کړم. زوی می ور خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهیږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی می راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه می کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان می ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره و مو خاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوې ملګرې کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بېځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دی، خدای خبر چې چاته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخاورو.
اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا گیله می دیو خام را وړی تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو وا یا الله ته دا گیله می دیو خام را وړی تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبی دی، جړاګان دی، ویرونه جنازې دی، دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت ته یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونو دي، وحشت دی. هر ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جماعتونو کې بمونه سزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. شکیله یو اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خونه نړیږي او سپیره شوه. لوی خدایه د اسمان دې را نسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په گور کا. پاک ربا دا احسان را باندې وکا، پاک ربا دا احسان را باندې وکا، یاد کانو خباران را باندې وکا. دا چې هر خوان دام اندام پراته یو، دا سی خیو چې نابود شو بیخی نیو. دا چې هر خوان دام اندام پراته یو، دا سی خیو چی نابود شو بیخی نیو. زما قام با طول پا خاورو باندی مور شی، زما قام با طول پا خاورو باندی مور شی، که دخمن تکر با خرا باندی سور شی. دخمن موسیقی
زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا داتے سرا اکڑ چیو نر تیرا پرن خو خدایا تا دے ترا وکڑ چیو نر تیرا پرن خو ہر کمر سا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی ہر کمر سا چی تکیا شو لکا شگارا شڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانو خوبنا بہر چاچ ممتکی شو بپردیو پلورل کی دا دی چبلاخ پکڑا زمان پدی بدمر بخل کو نل تا چخ داری نل دوی چخ شرمی
قیمتی ماں
ہوں تو زخیم 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 ہوں تو زخ منس کوم زکات منم قران منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمات جہاد منم ابو داؤد ابن ماجہ منم زہرا صحیفہ منم